باشید. لودین صاحب.
غیر من احمدی صاحب. السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. په دوحه کې د امریکا او طالبانو له تړونه نږدې شپږ میاشتې ووتې، خو لا هم تاوتریخوالی دوام لري او حکومت د کار لپاره طالبان ګرم بولي. افغانستان له ترهګرۍ زیانمن شوي کسان کې له درده ګاللو سره ډکې کیسې لري، خو سوله هم غواړي. د ایران د اټومي تړون په اړه جوړ شوی ګډ کمیسون راتلونکې میاشت ویانا کې جرګه کیږي. د لمرنۍ یو ساعته خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. تخنیکي چارې قادر جلالوف مختوړي. مخکې له دې چې راپورونو ته راشو، پام وکړئ وروستیو خبرونو ته. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر له خپل ازبکستاني سیال سره د سولې پر بهیر غږېدلی. له پنځه میاشتني ځنډ وروسته نن دولتي او خصوصي ښوونځي حضوري زده کړې پیلوي. او امریکا وایي په دیارلسو ایراني وګړو د ویزو د ورکړې محدودیتونه لګوي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د ازبکستان د بهرنیو چارو له وزیر سره د افغانستان د سولې پر پروسه خبرې وکړې. د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد پرون ازادي راډیو ته وویل چې د محمد حنیف اتمر او د عبدالعزیز کاملوف په ټلیفوني مکالمه کې د بین الافغاني مذاکرو د کوربتو پر موضوع هم بحث وشو.
د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان د سولې د بهیر د کوربتوب د سولې د مذاکراتو د لاره چولو کې د مساعد فضا رامنځته کولو او د هغې د کوربتوب په هکله د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ته اطمینان ورکړ.
د افغانستان او ازبکستان دغو مشرانو د سوداګرۍ د پراختیا ترڅنګ افغانستان ته د وارداتي برېښنا پر موضوع هم خبرې وکړې. ازبکستان تر دې مخکې هم د افغانستان د سولې له پروسې سره د همکارۍ ژمنې کړې دي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي د پلازمینې کابل د شپاړسمې او اولسمې حوزې آمران او د دوی شپاړس نور منصوبین د وظیفوي ناغېړۍ له کبله له دندو لرې کړی شول. د دغه وزارت ویان وایي دغو کسانو د زمري اسد د 28مې یا د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ګټلو د یو سلو لومړۍ کلیزې په ورځ په دندو کې ناغېړې کړې ده. طارق آریان تېره شپه پر ټویټر ولیکل چې له دغو کسانو به څېړنې کېږي. د زمري پر 28مه په کابل کې له دوو موټرو څخه پر بېلابېلو سیمو څوارلس توغندي وویشتل شول، چې په نتیجه کې یې لس کسان ټپیان شول. د کندهار چارواکي وایي پرون جمعه د سپین بولدک چمن پر دروازه تر 25,000 زیات کسان چمن او تر 40,000 ډیر کسان سپین بولدک ته واوښتل. د کندهار د بهرنیو چارو رئیس طاهر الکو پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل
شپږ څلوېزره پنځه پنځوس کسان دې خواته او ها خواته تګ او راتګ کړي دي، چې له هغې جملې څخه یې پنځه دېرش کسان پاسپورټ او ویزه لرونکي وه، چې څلورویشت افغانان او یوولس یې پاکستاني اتباع وه.
ښاغلی الکو وایي پرون جمعه 232 موټرونه هم چمن او 350 نور موټرونه چې اکثره یې په مالونو بار و سپین بولدک ته واوښتل. دغه عبوري دروازه چې د کاپ هود میاشتې له وروستیو راهیسې د کورونا وبا له کبله تړل شوې وه، کله کله د مسافرو پر مخ په موقتي ډول خلاصېږي. نن شنبه په ټول افغانستان کې دولتي او غیر دولتي ښوونځي خپل حضوري درسي بهیر په محدود ډول پیلوي. د پوهنې وزارت وایي د روغتیا وزارت د سپارښتنې پر اساس په دولتي او خصوصي ښوونځیو کې د ځینو ځانګړو ټولګیو حضوري زده کړه پیلېږي. د دغه وزارت ویاندې نوریه نصحت پرون جمعه ازادي راډیو ته وویل
د ښوونځیو د بیا پیلېدو لارښود سره سم شنبه دولتي ښوونځی د یولسم تر دولسم ټولګي پورې پیل کېږي، خو خصوصي ښوونځی د لومړۍ ټولګۍ نه تر دولسم ټولګۍ پورې خپل درسونه په حضوري ډول پیلوي.
د پوهنې وزارت ویاند وایي د پاتې ټولګیو د حضوري تدریس د پیل په اړه د روغتیا وزارت لارښوونو ته په تمه دي. د امریکا متحده ایالاتونو پرون اعلان وکړ چې له بشري حقونو په سختو سرغړونو کې د دخالت په تور په دیارلسو ایراني وګړو د ویزو د صدور محدودیتونه لګوي. دغه محدودیتونه په 1990 کال کې په سویس کې د ایران د یو مخالف کاظم راجوی د قتل په تړاو لګول شوې دي. د دغو 14 کسانو نمونه نه دي افشا شوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون ناوخته په یو اعلامیه کې وویل چې دغو 14 تنو وژونکو داسې ښودله چې ایرانی ډیپلوماتان دي، حال دا چې د اپوزیسیون د غلي کولو لپاره یې د خپل حکومت په امر عمل کاوه. ترکیه خپل هغو سواحلو ته څیرمه چې د تور سمندرګي پر څنډه پراته دي، د 360 میلیارد متر مکعب په اندازه طبیعي ګاز وموندل. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون جمعه د اعلان پر مهال دا د ترکیه لپاره چې کاملا پر وارداتي انرژي متکی ده د تاریخي اهمیت له مخې یو ښه خبر وباله.
ترکیه په خپل تاریخ کې په تور سمندرګي کې د طبیعي ګازو تر ټولو لوی کشف کړی دی.
په ورته وخت کې صنعتي تحلیلګران وایي د موندل شوو طبیعي ګازو اندازه د پام وړ ده، خو داسې نه ښکاري چې ترکیه دې د انرژۍ له اړخه په سیمه ییز قطب بدله یا په مادي لحاظ د سوکالۍ سبب شي. او وروستی خبر دا چې د روسیې روغتیایي چارواکو بالاخره جرمني ته د اپوزیسیون د مشر الکسی ناوالنی د انتقال اجازه ورکړه. ناوالنی چې شک کېږي مسموم شوی بوي د سربیا په یو روغتون کې په کوما حالت کې وو. د ناوالنی د کورنۍ غړو او ملاتړو هڅه کوله چې دای د عاجل درملنې لپاره جرمني ته ولیږي، خو د روسیې هغو ډاکټرانو د دې کار اجازه نه ورکوله چې د ناوالنی په درملنه بوخت وو. روسي خبرونه دا دي چې ناوالنی نن په یو امبولانس کې جرمني خواته خوځول شوی دی. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. وړاندې په خبرونه کې پر دغو موضوعاتو په تفصیل اوریدلی شئ. افغانستان کې له پرله پسې غوښتنو سره سره تاوتریخوالی روان دی. حکومت طالبان ګرم بولي.
ولې طالبان د شلایت تاوتریخوالی ته دوام ورکړی دی او لا هم د افغان وژنې لاس نه دی اخیستی.
برعکس طالبان بیا افغان حکومت تورنوي چې د سولې خبرې ځنډمنوي. پرون د ترهګرۍ د قربانیانو نړیواله ورځ وه. یو افغان چې د کورنۍ دوه غړي یې جګړه کې له لاسه ورکړي.
په حکومت باندې او په جګړه کې ښکېلو خواو باندې غکو چې نور تر جګړو تیر شي او د تلپاتې او پایدار صلح لپاره لاس پکار شي.
خوستیان له دولته ګیلمن دي او خپله ونډه غواړي.
پښتنه هم دغه ده چې په هر وزارت کې چې د افغانستان کابینه تر 35 وزارتونو پورې رسېږي یا ملي ادارې شتون لري، پاک د خوستوالو ونډه بیخي کمرنګه ښکاري.
د ایران د اټومي تړون په اړه جوړ شوی کمیسیون راتلونکې میاشت ویانا کې جرګه کیږي. د خبرونې تر پایه نور مسایل هم لرو. دویمه نیمایي کور کلی او د ګوړې اچار اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې. هیله ده ملتیا مو وکړئ. اته بجې او اته دقیقې دی. راځو د خبرونې لومړۍ موضوع ته. د افغانستان جمهوری ریاست په هیواد کې د تاوتریخوالي او د افغانانو د وژنې د دوام مسؤل وسلوال طالبان بولي. د افغانستان حکومت وایي په قطر کې د طالبانو او واشنگټن له تړون سره سره په افغانستان کې تاوتریخوالی کم شوی نه دی. په همدې حال کې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد په افغانستان کې له ټولو اړخونو د اورکم غوښتنه کړې. په دې اړه پام وکړئ د سالم احمد صالح راپورته.
د افغانستان جمهوری ریاست په هیواد کې د روانو جګړو مسؤلیت پر وسلوالو طالبانو اړوي. تر دې مخکې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي په افغانستان کې د تاوتریخوالي پر کمولو ټینګار وکړ. زلمی خلیلزاد پرون د قصد استراتیژیکو څیړنو د مرکز د مشر او د سولې د فعال پوهنوال عبدالباقی امین د وژنې په تړاو په یو ټویټ کې ویلي، د ډاکټر امین یاد ته سم درناوی دادی چې ټول اړخونه تاوتریخوالی کم او بین الافغانی مذاکره پیل کړي. عبدالباقی امین د چهارشنبه په ورځ د کابل په کمپنی سیمه کې د هغه په موټر پورې د یوه نښلول سوي ماین په چاودنه کې ووژل سو. که ښاغلی خلیلزاد د تاوتریخوالي د کمولو غوښتنه کوي، جمهوری ریاست په افغانستان کې د تاوتریخوالي او د افغانانو د وژنې د دوام مسؤل وسلوال طالبان بولي. د جمهوری ریاست مرستیال ویان دواخان مینپال پرون جمعه ازادي راډیو ته وویل،
توافق نامی ورسته چې د امریکا د متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ امضا سره د افغانستان حکومت کافی اقدامات کړي دي. اوربند پر مخال د اورکم پر مخال باندې تشویلی درش د افغانستان حکومت کاملا رعایت کړ. په دې طالبان د شلایت هم تر خالي ته دوام ورکړی دی او لای هم د افغان وژنې لاس نه دی اخیستی.
ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلولو طالبانو ویان معرفي کوي پرون جمعه ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې ویلي د جګړې د دوام او شدت مسؤل هغه څوک دی چې د مذاکراتو او سیاسي حل مخه ډب کوي او هر ورځ په موانع ایجادولو پسې ګرځي. وسلولو طالبانو او د امریکا متحده ایالاتونو د فبروري پر 9 په قطر کې په خپلو کې موافقه لاسلیک کړې چې د نورو موضوعاتو ترڅنګ طالبانو په کې په افغانستان کې د تاوتریخوالي کمولو ژمنه کړې وه. خو د ملي امنیت شورا ویلي چې د موافقې تر لاسلیک 15 وروسته هم د تاوتریخوالي اندازه کمه سوې نه ده. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ویلي د روان میلادي کال په 1 شپږمه میاشت کې په افغانستان کې د تاوتریخوالي 380 زیاتو پیښو کې له 1200 زیات ملکیان وژل سوي او تر 1200 زیات نور ټپیان سوي دي.
و موریدل چې د افغانستان جمهوریت ریاست په هیواد کې د تاوتریخوالي او د افغانانو د وژنې مسؤلین وسلوال طالبان بولی. په همدې حال کې پرون جمعه د اگست 21 نیټه د ترهګرۍ د قربانیانو نړیواله ورځ وه. د ترهګرۍ قربانیان وایي افغان حکومت دوی او د وژل شوو کسانو قربانیانو کورنیو ته هیڅ پام نه کوي. څلور کاله وړاندې د ملګرو ملتونو سازمان د اگست 20 د ترهګرۍ د قربانیانو نړیواله ورځ ونوموله. افغانستان یو له هغو هیوادونو و چې د دې ورځې د نومولو وړاندیز وکړ. خاطر پردیس په کابل کې د ترهګرۍ له زیانمنو شوو کسانو سره خبرې کړي او دغه راپور یې راستولی.
فرحناز فروغ په افغانستان کې د ترهګرۍ د قربانیانو یو له هغې ده. د فرحناز خور څلور کاله وړاندې د کابل په 6 امنیتي حوزې سیمه کې په یوه انتحاري حمله کې ووژل شوه. هغه وای خورې تازه د بدخشان ولایت مرکز فیض آباد په هنتون کې خپل درسونه پیل کړي وو. د نوموړي په خبره خورې د ژمنو او رخصتیو لپاره کابل ته راغلی و چې ووژل شوه.
مشخصا زما کورنۍ ته هیڅ رسیدنه نه ده سوې. نه یوازې زما کورنۍ بلکې نورې کورنۍ هم دي چې د حکومت له ملاتړه بې برخې پاتې.
که څه هم فرحناز سره خپله خور نشته خو د جګړې له ښکېلو خواوو غواړي تر څو له جګړې لاس واخلي او نړیوالې ترهګرۍ پر وړاندې سره یو شي. عطاالرحمن صفی د جګړې یو بل قرباني دی. هغه چې خپل پلار او تره په همدې جګړه کې له لاسه ورکړي دی وي تلپاتې سولې غوښتونکی دی.
یو وار بیا په حکومت باندې او په جګړه کې ښکېلو خواوو باندې غږ کوو چې نور تر جګړو تیر شي او د تلپاتې او پایدارې صلحې دپاره لاس په کار شي او جدي اقدام وکړي.
هڅه مو وکړه په دې اړه د افغان حکومت نظر راواخلو خو بریالي نه شو. په همدې حال کې د ناټو ملکي استازي د ترهګرۍ د قربانیانو د ورځې په مناسبت پر مدني او د سولې فعالانو بریدونه غندلي دي. ستيفانو پوتني په خپل ټویټر باندې لیکلي چې دغه فعالان خلک دي او د یوې بایزت سول لپاره هڅه کوي. ملګرو ملتونو په 2010 کال کې د اگست 21 نیټه د ترهګرۍ د قربانیانو نړیوالې ورځ د ونوموله. افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې ترهګرۍ ترې ډېرې قربانۍ اخیستې. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان پخواني دایمي استازي محمود سیقل په 1996 کال کې وړاندیز وکړ چې د ترهګرۍ د قربانیانو په نوم د یو ورځ ونومول شي. که څه هم په افغانستان کې د ترهګرۍ د قربانیانو کره شمېر نه دی ویل شوی خو د بشري حقونو خپلواک کمیسیون له 2009 کال راهیسې تر 2013 کال پورې د یو راپور له مخې ویلي چې شاوخوا 4,500 کسان په ترهګریزو بریدونو کې زیان لیدلی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر هم د 2006 کال په 6 راپور کې ویلي چې شاوخوا 3,500 ملکي کسانو ته په دومره وخت کې مرګ ژوبله اوښتې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 8 د ماښام تر 8 له ازادي رادیو واوري.
زموږ غږ له ازادي رادیو نه اوري. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1289 او FM 15 سپو په لویو ښارونو کې خبرونه لري. که تاسو چیرته انټرنیټ ته لاسرسی لرئ په انټرنیټ کې هم زموږ رادیو اوریدلی شئ. هلته زموږ ویبپاڼې ته ورتللی شئ، وروستي خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې کتلی شئ. د ویبپاڼې آدرس مو دی ازادي رادیو ډاٹ کام د فیسبوک پانه هم در سره خوښه کوي facebook.com/ازادي رادیو زموږ د فیسبوک پانه ده. د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکو وایي په څلورویشتو ساعتونو کې یوازې څلور ساعته برېښنا لري. دوی له ازادي رادیو سره په خبرو کې حکومت او اړوند ادارې د دې ستونزې د حل په برخه کې ناتوانه وبللې. د افغانستان برېښنا شرکت که څه هم د پرچوي ستونزه مني، خو د حلېدو لپاره یې د هر اړخیزو پلانونو د جوړېدو خبره کوي. په دې اړه پام وکړئ د خاطر پردیس راپور ته.
د هوا له ګرمېدو سره په کابل ښار کې د برېښنا پرچوي هغه څه دي چې کابل ښاریان یې له ستونزو سره مخ کړي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي د برېښنا پرچوي نه یوازې په کابل بلکې د هېواد په نورو ولایتونو کې هم اوس یوه عادي چاره ګرځېدلې. د کابل ښار دوه تنه اوسیدونکي عطا الله او ایمل:
زمونږ دوکان کې فیلحال د ورځې چې دوه ساعته برېښنا لرو او د شپې چې کور ته ځو د ورځې برق نه وي او د شپې هم یو څلور ساعته برېښنا وي، بیا ځي بیا نو چې بیا ځو بیا برېښنا راغلي.
دوی زموږ غوښتنه له حکومت څخه دا ده چې یو منظمه پروګرام د پرچوي لپاره جوړ کړي، نه دا چې بې نظمي وي. دلته چې هر وخت یې زړه وي د برېښنا پرچوي رامنځته کېږي. دا موضوع زموږ لپاره جدي د اندېښنې وړ خبره ده. موږ چې د ولسمشرۍ ماڼۍ ته نږدې ژوند کوو دا ستونزه ده. نور خلک خو پر خپل ځای پرېږده. د برېښنا د پرچوي موضوع یوازې په کابل کې نه بلکې د هېواد ختیځ او شمالي ولایتونه هم له دې ستونزې سره مخ دي. د پکتیکا ولایت اوسیدونکی عبدالله:
په پکتیکا کې د برېښنا نشتون ګڼې ستونزې رامنځته کړې دي، چې د هغې له جملې څخه یې ستونزې په پکتیکا کې د تجارانو د کارونو د خنډ او د ځنډ سبب ګرځېدلی دی. د پکتیکا د مرکز شرنی شار د شپې له طرفه تیاروي.
د بغلان ولایت اوسیدونکي هم د برېښنا له نشتون سره مخ دي او په ټینګار سره وایي چې حکومت باید دې ستونزې ته جدي پاملرنه وکړي. د افغانستان د برېښنا شرکت به د دې اندېښنو په ځواب کې که څه هم په دې برخه کې کمی مني، خو په ټینګار سره یې د حل لپاره ژمنه کوي. د دې شرکت وایي وحیدالله توحید له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي:
د لنډ مهال ستونزې د حل لپاره د سولر ویش موضوع ده، او د اوږدمهال لپاره د ترکمنستان او د ازبکستان د برېښنا وصل کېدل. کرنی تقریبا تر 90 سلنه پورې کرنی سره رسیدلې دي. د ترکمنستان 1000 میگاواټه برېښنا دی چې صرف په پغمان کې هم د سامان کرنی روان دي. په سبسټیشنونو په دشه خواجالوان کې او په اندرنګ په ارغندې کې افتتاح شوی عملاً دا عملاً اوس آماده دي.
ښاغلی توحیدی وایي د اوږدمهال لپاره له ازبکستان او ترکمنستان څخه شاوخوا 2000 میگاواټه برېښنا افغانستان ته انتقالېدونکې ده، او له هغې سره به د کابل په ګډون د ډیرو ولایتونو د برېښنا ستونزه حل شي. د برېښنا د پرچوي په اړه په داسې حال کې دغه څرګندونې کېږي چې د تېرې چهارشنبې په ورځ د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان د افغانستان او تاجکستان سرحدي پولې د بدخشان ولایت درواز ولسوالۍ ته راغلی، او هلته یې د هغې ولسوالۍ اوسیدونکو ته د نورو برخو تر څنګ د برېښنا په برخه کې هم د مرستې ډاډ ورکړی. موږ هڅه وکړه چې د تاجکستان هېواد دې مرستو په اړه له افغان حکومت سره خبرې وکړو، خو بریالي نه شو. هېرېدنې وي چې افغانستان له تاجکستان سره د برېښنا په برخه کې یوه ستره پروژه د کاسازر په نوم لري. د دې پروژې له مخې قرغزستان او تاجکستان 300 میگاواټه برېښنا افغانستان ته او 1000 میگاواټه پاکستان ته لېږدوي. د برېښنا شرکت د معلوماتو له مخې افغانستان اوس 1400 میگاواټه برېښنا ته اړتیا لري چې اوس مهال یوازې 250 میگاواټه تامین شوې ده. په همدې حال کې کابل په ژمي وړ کې 100 میگاواټه برېښنا ته اړتیا لري چې 450 میگاواټه د اوس لپاره د استفادې وړ ده. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
دوا سیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي؟ د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو؟
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې سوزاري علایان کې چې دغه خاص مو ورته خسته نه سونو نه سمو راول او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
دغه شپین درګه د لګې د شیخ مصر سنتي پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
اوریدونکو تاسو هم کولای شئ د ازادي رادیو په دغه راپورونو چې تاسو واوریدل خپل نظر را سره د افغان بسیم د 1300 شمیرې لاره په اس ام اس کې شریک کړئ. لطفاً خپل اس ام اس لاند او واضح ولیکئ چې دلته د لوستلو وړ وي. دغه اس ام اسونه وروسته درته لولو. تاسو کولای شئ چې زموږ پیغام ثبتونکي ماشین ته هم خپل پیغام پرېږدئ. د ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 څلور اتیاش پک سو شل. اوس هم په مکړې بهرنیو رسپانو ته چې د افغانستان په اړه څه تبصرې کړې دي دغه رسپانو ته زموږ همکار صفی الله ستانگزی کتنه کړې.
واشنگتن اگزامینر ورځپاڼې د امریکا د ولسمشرۍ ټاکنو د ډیموکرات نوماند جو بایدن د بهرني سیاست په اړه یو مقاله خبره کړې ده. په مقاله کې راغلي جو بایدن په داسې یوې ادارې کې کار کړی و چې بهرني تګلارې په ځانګړې توګه د افغانستان په تړاو ورانوونکې وه. جو بایدن له 2009 تر 2012 کال د امریکا مرستیال ولسمشر و. د واشنگتن اگزامینر په لیکنه جو بایدن د پخواني ولسمشر باراک اوباما په اداره کې یوازینی چارواکی و چې افغانستان ته د لسګو نظر امریکایي عسکرو له استولو سره مخالف درلود. ورسپانی ویلی د اوباما د ادارې پات نورو چارواکو بیا برعکس فکر درلود. د امریکا د ولسمشر کاری ټیم هغه وخت فکر کاوه چې که افغانستان ته ډیر پوځیان واستول شي طالبان به تر فشار لاندې وي او افغان حکومت به د دې موقع پیدا کړي چې اړین اصلاحات راوړي او له اداري فساد سره پراخه مبارزه وکړي. د ورسپانی په لیکنه په افغانستان کې اداري فساد ورک نشو خو د عسکرو زیاتېدو یوازینی کار چې وکړ هغه د طالبانو د تابوتونو زیاتوالی و. د جو بایدن د بهرنۍ تګلارې په اړه ډېر څه لا روښانه نه دي ځکه د تازه د ولسمشرۍ ټاکنو لپاره د ډیموکرات ګوند لخوا کاندید شوی او قرار قرار به خپل سیاست واضح کوي. ورسپانې لیکلي هیڅوک وړاندوینه نشي کولی چې د افغانستان یا د نړۍ د نورو سیمو په اړه د بایدن سیاست څه ډول دی. کریسټین ساینس مانیټور ورسپانې په خپله وروستۍ ګڼه کې لیکلي د افغانستان ولسمشر داسې تګلاره مخته وړي چې که محافظه کاران دي یا نړیواله ټولنه ټولې خواوې ترې راضي وي. ورسپانې د افغانستان د ولایتونو لپاره د مرستیالۍ څوکیو ته د ښځو معرفي کول د غنی د دې هڅو یوه بېلګه یاده کړې ده. کریسټین ساینس مانیټور لیکلي ولسمشر اشرف غنی غواړي وښيي چې حکومت د تیرو 19 کلونو لاسته راوړنې نه قرباني کوي. د ورسپانې په لیکنه حکومت بیا ځینې نورې تګلارې هم په مخ کې لري چې د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان د مدني ټولنو موجودیت ته یو ګواښ بولي. ورسپانې د رسنیو نوی قانون او په غیر دولتي مؤسسو د نظارت قانون د دغو تګلارو بیلګې یادې کړي. همدارس په مشورتي لویه جرګه کې داسې وخت چې ولسمشر په سټیج حضور درلود له بلقیس روشان سره فزیکي برخورد هم ننګونکی بلل شوی دی. کریسټین ساینس مانیټور دا هم لیکلي چې د ولسمشر اشرف غنی اداره په دې لټه کې ده چې د طالبانو ملاتړي خپلې خوا ته جلب کړي او هغوی ته ووایي چې امکانات ورته برابروي.
اوس هم ورځو ولایتي راپورونو ته. د جمعې په ورځ سلګونه خوستوالو په یوه ولسي غونډه کې د افغان حکومت له چارواکو وغوښتل چې دوی سره د کړې ژمنې عملي کړي. د غونډې ویناوالو وویل د نورو سیمو په شان د خوستیو کادرونو ته هم د مرکزي حکومت په ادارو کې د هغوی د رایو په تناسب دندې ورکول شي. د خوستوالو په وینا په دې ولایت کې اساسي او اقتصادي پروژې هم نه دي پلي شوي چې له دې کبله د دې ځای زرګونه ځوانان د کار او مزدورۍ لپاره په عربي هیوادونو او نورو نړۍ کې مسافرۍ ته اړ شوي. په دې اړه پام وکړئ د نجیب الله الوخیل راپور ته.
د خصوصیدونکو په یو ولسی غونډه کې له مرکزی حکومت وغوښتل چې د کادرونو په ګمارنه او د اساسي پروژو د پلي کېدو په برخه کې دی دوی سره کړې ژمنې پلي کړي. خوستي مدني فعال عبدالرزاق افغان ازادۍ راډیو ته وویل اوس مهال چې د دې ولایت زرګونه ځوانان په عربي هیوادونو او نور نړۍ کې مسافر دي مهم لامل یې دا دی چې دلته داسې اساسي پروژې چې ځوانانو ته پکې دایمي کار پیدا شي نه دي پلي شوي.
نن چې د خوست خلک ټول په دوبۍ کې په خارج کې مسافر دي وجداده چې په خوست کې زربنایي کارونه نه دي شوي. یوازې کوچنۍ پروژې سر ته رسېدلې دي. 15 ورځې پکې یو کارګر کار کوي شپږم ورځ هغه بیکار وي. نو بینان موږ له رئیس جمهور څخه دا غوښتنه کوو چې داسې پروژې خوست کې پلي کړي تر څو د خوست خلک په دایمي ډول د هغه څخه مستفید شي او په هغه کې په کار وګمرل شي.
په دې ولسی غونډه کې د ټولنې د نورو قشرونو په خوا کې یو شمېر دینی عالمانو هم برخه اخیستي وه. دینی عالم مولوي محمد داوود وقفي د خوستیو کادرونو د ګمارنې د غوښتنې په خوا کې د غلام خان بندر ترانزیت کېدل، د خوست ګردیز د لویې لارې دوه لاینه کېدل، د برېښنا د اندازې زیاتېدل او د نورو پروژو غوښتنه وکړه.
خوست ولس ډېر قدرون لري. هغه د په مناسبو وزارتونو کې په لو ریاستونو کې او بستونو کې پرځای شي. بله غوښتنه چې د خوست ولسونه لري هغه د ګلم خان د لارې ترانزیت دی همدغه شان نوره پروژې دي. نو باید ولسمشر د خوست ولسونه ایر نه کیا باید دغه مسالې ته نوره د عمل جمع بیرو غوندل شي.
په خوست کې د ځوانانو د یو بنسټ مشر سلیمان بشرمل ویل ګڼ وزارتونه او ملي ادارې شته. خو خوستی کادرونه یا پکې نشته او که کوم ځایوي هغه هم په ډېرو ټیټو بستونو کار کوي.
غوښتنه هم دغه ده چې په هر وزارت کې چې د افغانستان کابینه تر 35 وزارتونو پورې رسېږي یا ملي ادارې شتون لري، پاک د خوستوالو ونډه بېخي کمرنګه ښکاري. د درون استازې پر مټ او د ولسمشر د خپلو وعدو چې د کمپاینونو پر وخت په نورو ناستو کې کړي د خوستوالو ته دغه سهم ورکړي.
یاد ولسي غونډه چې په ولسي جرګه کې د خوست د خلکو استازي ډاکټر موسا خاورین په بلنه جوړه شوې وه، یوه برخه د وکالت پر مهال د هغه د فعالیت رپورټ ورکولو او دویمه برخه د مرکزي حکومت څخه د خوست د ولسونو غوښتنو ته ځانګړې شوې وه.
هغه د اصل له مخې چې وکیل په ملي او محلي مسایلو کې باید ولس ته مراجعه وکړي او د ولسمشر نه د خوستیو کادرونو د تکرار او په نورو سترو سترو پروژو لپاره د رایو په تناسب چې دا اوس په دنیا او په دیموکراسي کې یو اصل دی خپل حق په جرأت وغواړي.
د یادونه وړ ده په وروستیو نږدې دوو لسیزو کې مرکزي حکومتونو په ځانګړي ډول د ولسمشریزو ټاکنو په ټولو بهیرونو کې نوماندانو خوستیو ولسونو سره د غلام خان بندر د ترانزیت، د خوست ګردیز د لوی لارې دوه سړکه کېدل، د خوستیو کادرونو د ګمارنې او اوبو د زیرو بندونو د جوړولو ژمنې کړي، خو خوستوال وایي چې چارواکو خپلې کړې ژمنې نه دي پلي کړي.
په خوست کې پاتکیګو دغلته د جمناستیک لوبې یو شمیر لوبغاړي په ملي او مذهبي ورځو کې له کلبه بهر د خلکو د ګڼې ګوڼې په منځ کې د دې لوبې جالب حرکتونه ترسره کوي ترڅو په دې سره خلک ورزش ته مخه کړي او له دې لارې د سولې، زغم او وطن جوړونې فکر خپور کړي. د دې کلب مسؤلین وایي په دې اهدافو کې تر ډېره بریالي شوي هم دي. په دې اړه پام وکړئ د احسان آریان راپور ته.
د جمناستیک لوبې یو شمیر د غلوبغاړي د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت د خلکو په منځ کې خپل حیرانوونکي حرکات ترسره کوي او د عامو خلکو له درنو چکچکو سره بدرګه کیږي. د دې لوبې مسؤل استاد ګلبدر وایي د خلکو له تشویق ډېر خوند اخلي او د داسې نمایشاتو له ترسره کولو وروسته کلب ته ډېر نوي کسان ورځي. دای وای غواړي له دې لارې خلکو ته د سولې، ورورۍ او هیواد جوړونې فکر ورکړي او له تشدد یې راوګرځوي.
خلک ورزش ته مخه کړي او له دې لارې موږ د سولې او زغم لپاره کار کوو او ډېر کسان راغلي چې مخکې په ډېرو ناوړو کارونو اخته وو، اوس الحمدلله ټول روغ او جوړ دي.
جوهر وایي لس کاله کېږي چې د جمناستیک لوبه کوي او اوس نورو ته زده کړې ورکوي. دی وایي د ورزش له برکته یې زغم ډېر شوی او له ډېرو ناوړه کارونو او فکرونو یې راګرځولی. د طالب په نوم یو بل ورزشکار بیا د سیګرټو په نشه هم روږدی وو، خو اوس چې له دې ورزش سره یو ځای شوی ژوند او بدني روغتیا دواړه یې ښه شوي دي.
کله مې چې جمناستیک لوبه پیل کړې زغم مې ډېر شوی دی. همیشه مې د ورزش او خپل راتلونکي په فکر کوم او له ډېرو بدو کارونو یې راګرځولی یم.
د یو ورځ پارک کې دا کسان مې ولیدل، ډېر عجیب عجیب حرکتونه یې کول، ما ته هم ډېر خوند راکړو. داخله مې پکې وکړه، اوس ډېر ښه شوی یم. مخکې مې نشې کولی وړې
د جمناستیک لوبې د غلوبغاړي له افغان حکومت هم غوښتنه کوي چې د دې ورزش لوبغاړو ته د اسانتیاوي برابرې کړي او په ملي او نړیواله کچه په سیالیو کې د ورته د سیالیو زمینه برابره کړي. احسان آریان، ازادي راډیو، پکتیا.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ایران د اټومي تړون په اړه ټاکل شوی ګډ کمیسیون به د سپتمبر په لومړۍ نیټه په ویانا کې جرګه شي. دا خبره اروپایي ټولنې پرون جمعه په یوه ګډه اعلامیه کې وکړه. تفصیل د صالح محمد صالح په راپور کې.
اروپایي ټولنه وایي د سپتمبر میاشتې د لومړۍ نیټې د غونډې کوربنه به وي چې د بریتانیا، چین، فرانسې، جرمني، روسیې او ایران استازي به پکې ګډون کوي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو تیره پنجشنبه د هغه میکانیزم پروسه رسما پرانیستله چې هدف یې پر ایران د ملګرو ملتونو د بندیزونو بیا لګول دي. امریکایي چارواکو ایران په 2015 میلادي کال کې له لاسلیک شوي اټومي تړون څخه په سرغړونې تورن کړی، خو ایران دا تورونه نه مني. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د پنجشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته یو لیک لیږلی چې په هغې کې د امریکایي چارواکو په خبره له اټومي تړون څخه د ایران د سرغړونو بیلګې یادې سوي دي. واشنگتن له دغه تړون څخه چې لمخې ایران د نړیوالو بندیزونو د کمیدو په بدل کې خپل اټومي فعالیتونه محدود کړي وو په 2013 میلادي کال کې ووت. خو د واشنگتن وروستۍ هڅه ځکه لانجمنه سوه چې فرانسې، جرمني او بریتانیا وویل چې دوی د امریکا د وروستي اقدام ملاتړ نسي کولی. د دغو هیوادونو په وینا دا اقدام د ایران د اټومي تړون د ملاتړ له هڅو سره اړخ نه لګوي. دغو دریو هیوادونو د پنجشنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې ویلي، د دې لپاره چې اټومي تړون برحاله پاتې سي موږ له ایران غواړو چې له ټولو داسې اقداماتو ډډه وکړي چې په اټومي تړون کې له تعهداتو سره په ټکر کې دي. فرانسې، جرمني او بریتانیا په خپله ګډه اعلامیه کې له تهران غوښتنه کړې چې له ځنډ پرته د اټومي تړون رعایت ته مخه کړي. خو د امریکا متحده ایالاتونو وایي په اټومي تړون کې د بندیزونو د بیا فعالولو د میکانیزم له لارې دا حق لري چې پر ایران بندیزونه بیرته ولګوي.
اته نیمې بجې شوې، اوس هم په مکرې لانډو خبرونو ته. د افغانستان د بهرنۍ چارو سرپرست وزیر د ازبکستان د بهرنۍ چارو لو وزیر سره د افغانستان د سولې پر پروسه خبرې کړي. د بهرنۍ چارو وزارت ویان ګران هیواد پرون ازادي راډیو ته وویل چې د محمد هانی فاطمر او د عبدالعزیز کاملوف په ټلیفوني مکالمه کې د بین الافغاني مذاکرو د قربتو پر موضوع هم خبرې شوې. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي د پلازمینې کابل د 14 او 18 حوزې امیران او د 214 نور منصوبین په وظیفوي غفلت کې د لاسترلو له کبله له دندې لري کړي. د دغه وزارت ویان وایي چې د دغو کسانو د زمري یا اسد د 28 په یا د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ګټلو په ورځ په دندو کې ناغېړي کړې ده. البته د خپلواکۍ د بیا ګټلو د لمانځلې په مراسمو کې په دې مراسمو باندې شاوخوا سیمونه توغندي ویشتل شول چې لس کسان پکې ټپیان شول او د درې کسانو د وژل کېدو خبره هم ورکول شوه. د کندهار چارواکي وای پرون جمعه د سپین بولداک چمن پر دروازه تر 25000 زیات کسان چمن او تر 40000 ډیر کسان سپین بولداک ته واوختل. نن شنبه په ټول افغانستان کې دولتي او غیر دولتي ښوونځي خپل حضوري درسي بهیر په محدود ډول پیلوي. امریکا پرون اعلان وکړ چې له بشري حقوقو په سختو سرغړونو کې د دخالت په تور پر 14 ایراني وګړو د ویزو د صدور محدودیتونه لګوي. ترکیه خپل هوغه سواحل ته څیرمه چې د تور سمندرګي پر څنډه پراته دي د 360 میلیارد متر مکعب په اندازه طبیعي غاز موندلي. او د روسي روغتیايي چارواکو بل اخره جرمني ته د اپوزيشن د مشر الکسي ناوالاني د انتقال اجازه ورکړه. زموږ غږ آزادۍ رادیو نه اوري او اوس هم ستاسو یو شمیر اس ام اسونه.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې لارې آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
تازه خان سمسور له ننګرهار نه په خپل سمس کلی کې وای په ټول هیواد کې ناامنۍ او زور اخیستی خو مرکزی حکومت په خواږه خوب ویده دی. سلام، ارشاد خوستایم د خوست ولایت نارښتیا. هم خوستیان تیر 13 کلونو کې یوازې په تشو خبرو غولول شوی او ولسمشر می غوښتنه داده چې خوست جدي پاملرنه وکړي. عبدالواحد مدقیق له لوګر نه لیکي وای په کلو کې د برق پایې لګول شوی خو برق درک نه لري. باید توجه شي چې لوګریان له برېښنا برخمن شي. فضل کریم درویش له پکتیا ځاځي اریوب نه لیکلي وای خدای پاک دې نور افغانستان ته سوله راولي. نظری له ازرې ازادي راډیو ته وای مننه کوم چې پیغام نشوي او خوشاله پدین چې احمد شیبر وای خوشاله شوم خو پوښتنه کړي چې احمد شیبر چیرته ده. احمد شیبر په یو رخصتۍ باندې تللی، ممکن یوې دوه اونۍ پورې بیرته راستون شي. بل اوریدونکي ظریفي له هلمند لیکلي دي وای سوله د ټولو غوښتنه ده او باید درناوی ورته وشي. حکمت الله حماس له نادلي ولسوالۍ نه لیکلي وای اصلاً افغان ولسمشر د بین الافغاني خبرو مخه نیولې ځکه چې د جرګې غوښتنې ونه منلې او وی نه غوښتل چې بندیان خوشي کړي. لال میر ناصر د هلمند ولایت له ګرمسیر ولسوالۍ نه لیکلي وای د مکتبونو په پیلېدو سره ډیر خوښ یم او ټولو زده کوونکو او محصلینو ته د مبارک وي. جاوید له کندهار نه لیکلي وای حکومت باید ټول طالبان خوشي کړي. نبی الله زابلي له زابل ارغنداب نه لیکلي چې ډیر ځوانان بیکار دي، هله ده چې مسولین ورته توجه وکړي. لدی سره ور ورسید اونیزو پروګرامونو ته کور کلی او ګړې اچار خود ازادي رادیو لپاره خبرونه سره وسی.
کور کلی
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په نسی جنگ تر نه راوتی
نه ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور چوي ته ورکړ چې هغه ویسې کور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی.
د ازادي رادیو درنوریدونکو د کور کلی د خبرونه مینوالو په سلامونو مو یو بل خبرونه ته هرکلی کوم. آیا داسې کسان مولیدلی چې هر خبره ته اندېښنه یا تشویش کوي؟ اندېښمن یا تشویشي انسانان څومره کورنۍ او ټولنې ته سرخوږی جوړوي او څنګه ځان او کورنۍ له تشویش او اندېښنو خلاص کړو؟ نن همدا موضوع څېړو چې د راپور تر څنګ د رواپو سره مرکه هم لرو. دا خبرونه ما مریم توخی جوړه کړې. په فایل کې راپور لرو چې اورېدو ته ستاسې پام را اړوم. قدرمنه دوستانو، تشویش یعنی هغه حالت چې ستونزه ولري خو د حل لارې در څخه ورکوي، چې همدا د ناهیلي کېدو سبب کیږي او بلاخره همدا د ناهیلۍ احساس مو جنجالي طبیعت کوي یا هم له خلکو مو منفره او ګوښه کوي. ارواپوهان وایي د تشویش سمه درملنه ځکه نه کیږي چې ډېر لږ شمېر خلک په دې پوهیږي چې تشویش هم یوه ناروغي ده چې دا حالت زیاتره پروسته پاتې ټولنو کې تر سترګو کیږي. د کابل ولایت اوسیدونکي نازنین چې په یو دولتي دفتر کې کار کوي لورای ښکاري ده چې ډېره اندېښنه او تشویش لري. له نازنینې اورو.
زه خپله نو یو زوی مې بندي ده او لورکۍ مې کونډه سوې ده، ورته ځورېږم، ځان ځوروم، نو ورته تشویش کوم چې خدای دا به څنګه سي، دا به بېخي اوس همداسې مې عادت سوی ده د تشویشو. اوس خپله زه داسې فکر کوم چې زوی مې زه دلته نه یم ناست، بېخي څه بل چا یم. دغسې زه فکر کوم چې وایم چې زه نه یم، چې نازنین نه یم. دغسې فکر کوم چې وایم بېخي بل څوک یم. په اعصابو مې دغسې بد باندې تشویش ډیر کړم چې تشویش بېخي خوب نه لرم، یوه ثانیه خوب نه لرم. سړی چې خوبونه کې خوتابن تشویش کوي، دغسې کړم دا تشویش. ټولنه خبرې او خندا نه کوس، چې راسو درې کلمې خبرې نه کوم، ټول تشویشو کې ناست ورځ تر بلې هم دا ډېرې کوم. لا دې موږ په سړو کې دغه ستاسو ښکوي ور بل بله مې پیګم دغه سې سویم چې سویم بيخي ځتي له سره ست دویم سر مې تاسو وچاو د تشویش لاله سر به مو وچوي. دغه سې تشویشو تاسو کړی کوشش خو ډیر کوم، خدای دې پاک دې تشویشونه له ټول مسلمانانو ټول دوستانو لری لری الله پاک دې رحم وکي چې لمانم له استاسې د تشویشونه خلاص. دا دې ما په خدای کې خپل پلاس کې ساتي. زه ډیر کوشش کوم چې زه تشویش کیننم، خو دغه سې سویم څنګه وکم؟ دا یو یو نیم کال دغه همکاران خوران ته یو دوه درې کلمې چې راتوی ولې نه غږېږي څه شی دي چې یو خبر ورته کوم دغه څه سوي دغه سوي. دوی هم راسره په تشویش سي، بیا لکه زړه ښه سي سپک سي که یو نه که ماما سي دم ناست یم.
تشویش یا اندېښنه بېلابېل عوامل درلودلی شي. د ارواپوهانو په باور د کمترۍ احساس درلودل، بې وزلي، بېکاري، د احساساتو متضرره کېدل، دا ټول هغه څه دي چې یو انسان په تشویش اخته کوي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکی محمد قاسم په دې اړه داسې غږېدلی دی.
ډېر په کورنۍ کې ډېر عوامل لري، خو اکثر عوامل چې دي کنه د اقتصادي وضعیت د تشویش پیدا کیږي. کورنۍ وضعیت سالم نه وي، سیاسي وضعیت هم تاثیر لري. دغه مرضونه د کرونا دې سره خو اکثره تشویشونه نور هم زیات شو، او بل د غریبۍ د وجې چې اولادونه به څنګه تربیه شي. د حالات او دغه ټول زمان او حالات او سیاسي وضع دا ټول په تاثیر لري. موږ په سلو کې تقریبا 90% خلک په دې تشویشو اخته یو. دا تقریبا دا څلوېښت کاله جنگ دی وجې سپینګیری زواړه ځوانان شو سپینګیری شو، دا حالات ټول تاثیر لري. ټول په دې حالات کې مطمئن کار نه کوو، مطمئن وظیفې ته نشو تللی، مطمئن یو سړی د یو ولایت نه بل ولایت ته نشي تللی، خو نو دې نه غټ تشویش بل کوم دی.
داسې کسان هم په ټولنه کې موجود دي چې سره له ډېرو ناخوالو بیا هم خوشحاله ژوند کوي، ځان او کورنۍ له اندېښنو او تشویش څخه ساتي. د کابل ولایت اوسیدونکی محمد حسن وایي
خو موږ زه خپل شخصا تشویش ته کوم ارزښت نه ورکوم. دا وړې وړې خبرې غټې خبرې دا هغې خپله غواړ کوشش کوم چې کور خپل کور له پل میل سره په خوشحاله ځوند تېر کړم. کوم او په خوشحالی سره تیر کوم دکته تشویش کا تشویش ته اهمیت ورکو د ټوله کورنۍ سره بد اوقات سر مواجه کیږي تشویش ور خبره چی پیچ اهمیت نه ورکو ما یت یادو منه یو کور کې نه یادو مور سره خور سره ورور سره فامیل کې دفتر کې نه یادو مڅه پیګم چل دینه تشویش سره نور تر تشویش پیدا کیږي چې نه یادو م صبر پی کوم مخته ته سپارم سم د کورونا مرز سره نو ما دوی ته دا غوړ کاو د سټو هم ور کاول چې دا ځانم د تاسو لپاره مغه کوم ډاکټران ته توصیه کوي دا مد نظر نیسې نور هیڅ کوم تشویش نسته دا نیوی خره د لیمو د شان استفاده کوي ان شاء الله کوم مشکل نسته او هم د سټو هم ور کړم مرال قوي ان شاء الله مرز هم هیڅ کوم تاثیر ونه کوي
ډېری اندېښنې تشویش سره لدی چې خپل شخص په بیلابیلو ناروغي وخته کوي په ټولنه او کورنۍ هم خپل منفي اثرات درلودلی شي یو تشویشي مور خپل اولاد سم نشي روزلای په دې اړه د کابل د دې سبز ولسوالۍ اوسیدونکو محمد جان داسې وایي
لکه څنګه چې ویل کېږي چې تشویش د ناروغي مور ده همداسې بدبختي او ناخواله مور هم کېدای شي او کله چې په کوم کور کې تشویش پیدا شي نو دغه کورنۍ ټول غړي د تشویش نه متاثر کېږي او د دوی ژوند د سختو مشکلاتو سره مخامخ کېږي او دغه تشویش د ډیرو بدبختیو لامل کېږي ځکه یو چا سره چې تشویش وي او یو کورنۍ کې تشویش موجود وي هغه همیشه د ژوند ټولو چارو ته د شک په سترګه ګوري او داسې فکر کوي چې زمونږ دا کار به که ښه کار وي نو دوی به ورته تشویش لري او هغه کار به داسې فکر ورته کوي چې دا خرابیږي او بده پایله لري نو زما په اند تشویش د ډیرو بدبختیو لامل ده
محمد جان زیاتوی هر هغه څه چې د کورنۍ په غړو منفي اثر ولري پرته له شک چې ټولنه هم ازیان منوي ځکه کورنۍ د ټولنې یو سمبول دی
نو لکه څنګه چې تشویش په یو کورنۍ او د کورنۍ په غړو باندې بد اغیز کوي همداسې په ټولنه هم بد اغیز کوي او بد پایلې رامنځته کوي او حتی چې په بعضو وختونو کې تشویش په یو ټولنه کې خلکو ته د روحي تکلیفونو لامل هم کېدای شي
کورنۍ یعنی چه؟
کورنۍ د تعلیم و تربیې بنسټ
کورنۍ یعنی جوان
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول
کورنۍ یعنی هیله یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ
د کورنۍ ژوند د بهبود رغښت او د کورنۍ ژوند د لاښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلي خبرونه واورئ قدر من دوستانو دا چې ولې ځینې خلک له حده زیات تشویشي دي څنګه کولای شو چې تشویش له ځانه لرې کړو دا او دې ته ورته پوښتنې ما مریم توخی په یوې مرکه کې د ښوونې او روزنې د پوهنتون د ارواپوهنې د برخې له استاد پوهندوی محمد شمس غزنوي څخه کړي چې اورېدو ته ستاسې پام را اړوم ځینی خلک ډیر تشویش کوي له حد زیات تشویش کوي علت به څه وي ولې دومره ډیر تشویشونه کوي
اصلا خبره خو داسه چې د زموږ تاسو پریشانی استراب او تشویش د ټول انسانانو یو طبیعي حالت دی یعنی انسان د خپل ځان د ژغورنې لپاره د یو خطر نه ځان ژغوري یا د یو مشکل نه ځان بچي نو دغه یو هغه ضرورت دی چې دوی باید تشویش ولري خو ستاسو خبره دا دی چې ځینې بې ځای تشویش یا له حد زیات څوک تشویش چې کوي هغه بیا مرضی تشویش ورته وایي یعنی د مثال په توګه مثلا که څوک د یو مرض نه تشویش لري یا د یو بل خطر نه تشویش لري چې دوی ته تر اوسه متوجه سوی نه ده خو کیدای شي چې دوی داسې فکر وکړي که زه مریض شوم که زه داسې یو بل مشکل سره مخامخ شم څه به وکړم نو دغه تشویش بې ځای تشویشونه دي دا بیا نو یو مرضی تشویش
استاد که مثلا تشویش د حد زیات شي په کورنیو کې خصوصا په کورنیو کې یو کس ډیر تشویش کوي حد زیات تشویش دا به کوم ستونزې کورنۍ ته ټولنې ته د کورنۍ په غړو باندې به کوم بد اثر پرې باسي
وایي چې دا عاطفي حالتونه دا ټول مؤثر دی په نورو باندې. مثلا که یو څوک په کور کې آرام چینی خبرې نه کوي یا ډېر خفه وي خفګان ښیي کورنۍ ټول غړي سره به همغسې اثر اچوونکي دي. در ټول عاطفي حالتونه که خوشحالي وي که غمجن وي که ویره وي در ټول پر نورو باندې تاثیرمند وي اغېزمن وي.
استاد په ټولنې باندې بد اغېزه وکوي د تشویشي انسانان
په کورنۍ باندې اغېزمن دی. په ټولنه په صنف په هر ځای کې چې څوک یو څوک له یو شی نه ویږي هغه په ټول باندې تاثیر کوي. ټول خلک ورسره همغسې مسترب کېږي همغسې تشویشي کېږي.
څه حل لارې به موجودې په دې برخه کې؟
تر ټولو نه اول خو دا دی چې د سخت پوه شي چې زما د موضوع تشویش دی. تشخیص لومړنۍ خبره د حل د لارې لپاره دی. مثلا که زه پوه شم چې اصلا دا موضوع خو د تشویش وړ نه دی خو زه هسې تشویشي شوی یم زه هسې مسترب شوی یم که زه په دا موضوع باندې پوه شوم دا د حل هغه مهم لاره اول همدغه دی. دویم هغه څوک چې پوه شو چې زه خو تشویش لرم نو د خپل تشویش د ویلو لپاره باید چې داسې خپلوانانو همزولو دوستانو سره د خپل مشکل د هغوی سره خبرې وکړي ووایي چې والا زه داسې تشویش لرم. دا تخلیه کول د موضوع د دویم لاره ده چې څوک که غیر عاطفي تشویش لري د خپلو دوستانو سره خپل موضوع ورسره شریک کړي. دریم لاره د اضطراب د تشویشونو د ماتولو لپاره خندا دی. حتی د مصنوعي خندا نه دی د مسکا چې دی چې بیخي غیر حقیقي وي هغسې مثلا څوک یو مصنوعي خندا و ده د تشویش د ماتولو لپاره د تشویش د لمنځولو لپاره دا ډېر مهم دی. باید چې موږ د ورځې څو ځلې وخاندو او داسې موضوعاتو سره داسې خلکو سره خبرې وکړو چې هغوی یو ټوکه یا یو داسې بل داسې حالات یې صحي او روان یې ډېر سالم وي هغو خلکو سره خبرې وکړو چې د هغوی د حالات د هغوی هغه سلامتیا په موږ باندې تاثیر وکړي. د ورځې تر شلو دقیقو پورې تر دېرشو دقیقو پورې ورزش مثلا ګرځېدل پارکونو ته تلل داسې ځایونو ته چې هغه ځای ډېر ښه اکسیجن ځای ولري هلته پاتې کېدل.
یعنی که څوک غواړي خپل تشویش خپله تداوي کوی شي
کاملا خو د تشویش اکثرا موضوع رواني موضوع ده. نو ښه خو به دا ده چې که څوک مریض خدای نخواسته وي او یا روغ وي خو نو تشویش ته باید وخت ورنه کړي.
ډېره مننه استاد. ګرانه دوستانو دا و د دې ونې د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل. تر بیا ښه چاره.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګړې اچار.
جوڑون کے ننگیار ناشنا
خواگواوری دن کو سلام. د سولی لخبر و سره د ملی دسترخان در رقم نمالومی گی نو مشورتی جرگام راغلا و لالا نه چا خبر او منلا او نه دوی پخپلا پریکلا پسی سر خوک وای جل مسیان خو به میوایی چی بابا می دلوی مشورتی جرگی غڑای و په پیل کې خبرونه واوري.
اوس پام وکړئ هغو خبرونو ته چې همدا اوس را ورسېدل. در په دره آژانس خبر راکوي چې که چیرې لومړۍ درجه ولایتونو کې لومړۍ درجه چاودنې کېږي نو په درېیمه درجه ولایتونو کې چارواکي لومړۍ درجه رشوتونه اخلي. خبر زیاتوي چې له همدې عمله د درېیمې او دویمې درجې ولایتونو غټ غټ مامورین په لومړۍ درجه ښارونو کې د ځمکو کورونو او دوکانونو په اخیستلو سره ځان لومړۍ درجې ژوند ته رسوي او له هغه وروسته یې پام د دوبۍ او ترکیې طرف ته دی. دوی وایي دا کار ځکه کوي چې د درېیمې